موضوعات خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان په ژوند کې د واقعي هڅو پر ځای هڅه کوي چې جعلي شخصیت ځان ته جوړ کړي. د خپرونې په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه د بهرنیو پوهنتونونو سکالرشپونه لاسته راوړلی شي. د خپرونې تر پایه مو ملتیا غواړم. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان کړه وړه د خوی د په درد نشي خوړلی.
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
فلانی میں دس مار مئی تیرا کڑا، فلانی میں آس مار مئی تیرا کڑا لپوش باز خلقی دی تنڈی والا زڑے ډیر وڑکې زړه لري خو ډیر غاټه غاټه باټي ولي داغه خو دس دروغ ویل چې زه خپل عام قماندان یم، ما منډی والا اکمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم، دراله کې څنګه فلسکار و خپل پوس و لدروغ نه بيدا ویل. خو کله چې موږ دلته راوسته چې ومې دل پوس هغه به چاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاری منډی والا په سامه توګه کولای نه سو نه پويږي وسم باټي وي دا بعد خلکې چې دی عادت سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه بندی نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یې سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل، زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوی شي که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېیمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد دغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته، کمپیوټر ته کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځانه جګه خبر وکړي دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي. هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو ګڼو په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدی شي په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب په فایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینې سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بل اخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغه ځان تخپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سیدی او هغه سیزان وخی. هغه ځان ته هغه خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سیزوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغه د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغه ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راگیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12 ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي، او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سرچینام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي، او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي، او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستنې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتو یم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکي پاتې راشي، دوهم کال اپلای وکي پاتې راشي، دریم کال اپلای وکي هم پاتې راشي، په څلورم کې به کامیابیږي، لارې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو، خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي، او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینې نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. دا بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه، تلفات ډېرو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی، او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسئله وي.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سیز د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماسترۍ د پاره غتا شنه 2 کاله تجربه غواړي. باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي. فرق کی خو هغه په عمومي ډول داده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې اویات اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده. تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي نو ما ورته مې چې انګریزي څنګه ده مته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ثقل اندوم نه وکول شي چې تاسو امتحان ته ځی او تاسو یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سختي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس وړي چې دا نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي. خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بل خصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي خو ماسترې برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زکړې نه دي کړې خو ډېر فعال درو کړ په دغه پانګې چونو شکې د شي د الله زیات فعال شي. لبه د مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورشه پروګرامونو ز خپلم شریکوم نور دوستانم پغې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته دلیږي چې لیسانس په گشته ده کنه شته ماسټری په گشته ده کنه شته انګریزي خو په کاری کني نو چې کله د بورشه پروګرام راځي اړتیا ده چې تاسو خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ بیا پانه تلار شي معلومات ترلاسه کی بیا غوښتنلیک ولېږي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کیږي هغه ته پام وشي؟
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی. مثلا که تاسو نه دا پښتل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثر غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پښتنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه. که سید موین وزیر شي به دا خبره نه ده لوی فکر ده سید څنګه دا څنګه جواب دوی نشي ویلې. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخ هي چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه زده کړې وکم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي سکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو باید معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مزامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتون کې څه پلانونه لري تر څو کله چې دا واخره اوره سیګنو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول پاړه کو غږی کو امتحان څه ډول وي یعنی دا سه لند ځوابونه غواړي څلور ځواب سوال نه وي کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي.
فرق کی اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي نو د غوښتل لیکونه خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ دا په دې معنی چې سم په غوښتل لیکونه کې تاسو نه غوښتل دغه پښتنې سنا ستا ته په صحیح شکل باندې ورکړه غو نو روسریا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کته اس نو ټوفل او آیلټس خلې خو معیاري امتحانونه داغه د پاره کول شه تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت وخت سره ځان ورته تیار کړئ په دې کې سنور جواب سوالونه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع در کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کی خپل مضمون شروع کی ختم کی او دا ټول پښتنې جدوی تاسو ته کړی دا تاسو په کې جواب کی بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډ وډی کړی تاسو وایي دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کی او دا ته جملې جوړ کی چې مفهوم ولري. نو فرق یې امتحانونه خو د شای چې انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی خو دا پر مشکل نشته.
درنو اوریدونکو دا ودا دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې خو وخت ولري.
درسی ساعت ترش پرجم تولگی پورت دنجونو دزدک رو لپاره اونی زخ پروانه.
په سلامونو مو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلوو. کمو په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خونکي مقتدا د بیبي هاجرې او اسماعیل علی السلام د تاریخی داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله. د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قربانۍ ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې ازمایښته بریالي ووتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علی السلام له لورې یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخی پیکا د دوی په لاس د کعبه شریفې جوړېدل دي. د خون کې په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفې ودانول. حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودانه کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ. هغه وخت چې د کعبې شریف دیوالونه جوړول دا دعا به ویله: اے پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅې ومنه، ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. اے خدای، موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مکې واوسېږي. موږ ته د عبادت لارې راوښیې او پر موږ مهرباني وکړه، ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. اے لوی خدای، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق غوره او حمید وګرځوي، په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز وو. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی وو. موخه او مقصد یې دا وو تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یوځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه السلام مړینه ده. ابراهیم علیه السلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات شو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې لس صحیفې نازلې سوي دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآنی آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې له ښوونکي مو دا واورېدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دا د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنی مو بچو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت تغواګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ
د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطانانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان، اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی، د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماتې وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1416 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 35 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شې وې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت د سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بالاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د ده سلطنت 6 میاشتې دوام وکړ. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بامر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شول. دوی ټولو حکیم بالله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1340 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د دورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې. هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسكر په شتوګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی شهرونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. پا په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جوماتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مغول وستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو، او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د مولا له لوري ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسید، او واک ته د ده په رسیدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول، او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمنی له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنی د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کاله پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلي وو راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیولتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسن یې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان له خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید. خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په قاضي کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یوځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړ. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود پلاس شاه زمان رونسو د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاص سو. هم هغه وو چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ترانوت او د هوا چارې په لاس کې واخیستې. د کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه پتنګ سوي وه د هوا د امنیت غوښتونکي وه. شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بېلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشې کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلې یې عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړونو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړه. وزیر فتح خان ته یې د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه، خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر فتح خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ، خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې وو، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېد او د شاه شجاع ضد ځواکونه را ټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
د نام ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
گرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Vaura la la anna قلم پلاس کی راکڑا مکتب تزا مالا قلم پلاس کی راکڑا مکتب تزا غورا لا لا غورا لا لا غورا لا لا زفر تقدیر درار وار زفر تقدیر درار وار نسل